هشت صد و پنجاه چهل و شش هفتاد و هفت شصت و دو آخرش 4.
وخت ورځې لس بجې دي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه فریده هوډ سیفی یم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. خبرونه کې اوري چې د امریکا پوز غوړي د بګرام په هوایي اډې کې د امریکایي زندان موضوع ته بیا کتنه وکړي. د دې بیا کتنې هدف دا خودل شوی چې د بګرام په زندان کې له ساتل شوو بندیانو سره د ناوړه چلند او هم د وسلوالو طالبانو له لوري د ځوانانو د استخدام مخه ونیول شي. نور مطالب هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه لمړی د افغانستان خبرونه واوري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د شیا احوال قانون د تعدیلاتو وروسته توشیح کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره د څارونکو د راتګ لړۍ همداسې دوام لري، او د جوزیان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو د منډلو او نیولو په مقصد جدي هڅې او پلټنې پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د شیا احوال قانون د تعدیلاتو وروسته توشیح کړ. د افغانستان د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د راپور پر اساس د قانون په تعدیلاتو کې د دنیا علماو، د بشر د حقونو د کمیشنو، د هیواد د حقوق پوهانو د استازو مشورې اخیستل شوې دي. جمهور رئیس حامد کرزی دا سپارلې چې د قانون دی د ملي شورا تر رسیدو تر پای ته رسیدو وروسته ولسی جرګې ته وړاندې کړی شي. د شیا احوالو قانون د تیر کال په ژمي کې په ملي شورا کې تصویب او بیا د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا توشیح شو، خو وروسته بیا په د قانون باندې په پراخه توګه نیوکې وشوې او بلاخره یو ځل بیا په زیر سره وکتل شو، پکې ولس مادي بدل شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د څارونکو د راتګ لړۍ همداسې دوام لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو یوې ویاندوی ډاکټر نیلاب مبارز نن ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو هیوادونو څخه د څارونکو یوه ډله تیره ورځ هم هیواد ته راغله. په دغو څارونکو کې زیاتره له اروپایي اتحادیې څخه راغلي او د انتخاباتو د لړۍ څارنه یې هم پیل کړې ده. د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکو ویلي دي چې د اسد د 9 نیټې له انتخاباتو څخه به تقریبا 2 لک کورني او بهرین څارونکي نظارت وکړي. تمه ده د نړیوالو څارونکو پلاوی به ولایتونو ته هم لاړ شي او په پای کې به د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو راپور هم چمتو کړي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو د منډلو او نیولو په مقصد جدي هڅې او پلټنې پیل کړې دي. ویل کېږي دغه هڅې وروسته له هغه پیل شو چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولایت په درزه بلوسوالۍ کې د ملي اردو یو سرتېری برمته کړ. د جوزجان ولایت د امنیت قمندان جنرال محمد ابراهیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتېری د خپل رسنیو د تیرولو په مقصد کلي ته تللی و چې بیا برمته کړی شو. له بلې خوا طالبانو رسنیو ته ویلي دي چې دغه سرتېری وژلی دی، خو محلي چارواکو تر دې دمه دغه ادعا نه تایید کړې. په نګرهار کې تیر شپه د ملي پولیسو د افسرانو پر ضد د یو مرګونې برید هڅې ناکام کړای شوې. د نګرهار د والي ویاند احمد زیا عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا 8 بجې بچې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې په سیمه کې د پولیسو د ماموریت ترڅنګ یوه چاودنه وشوه، خو چاته پکې کومه مرګ ژوبله وانه وخته. تر اوسه پورې د دې پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د میدان وردګ ولایت د بیسودو په مرکز کې 3 ښوونځي د 1.5 میلیون افغانیو په لګښت بشپړ او ګټه اخیستنې ته چمتو شول. د دغو ښوونځیو لګښت د کلیو پراختیا د وزارت ورکړی او د پوهنې د وزارت چارواکي وایي چې په دغو ښوونځیو کې به زر تنه جونی او هلکان زده کړې وکړي. او د امین جان خوسر صرافي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: $1.50، €1، €1.50 او €1.50، £1، €1.50، €2، €1.50 او €1.50، زر ایراني تومن €1.50 او €1.50، زر پاکستاني کلر شپک سوال صفانی. داود افغانستان خبرونه اوس په موکړی نړیوالو خبرونو ته.
د امریکا د دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول شوي امریکایي سرتیری هویت څرګند کړی. د امریکایي سرتیری تیره ورځ د طالبانو لخوا په خبر شوي ویډیوي فلم کې وښودل شو. د امریکا د دفاع وزارت په خپل انټرنیټ پاڼه کې ویلي چې اسیر شوی امریکایي سرتیری بو برګډل نومیږي او د امریکا د لویدیز ایالت آیډاهو دی. د پنټاګون په خبر کې ویل شوی چې د دې سرتیری نوم د جولای په 3 نیټه د امریکایي اسیرو سرتیرو په فهرست کې شامل شوی. په پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر هاویر سولانا د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیږي. د سولانا دفتر ویلي پاکستان ته د نوموړي د دوه ورځني سفر هدف دا دی چې د دې هیواد د حکومت لخوا په پاکستان کې د امنیت د بیا ټینګښت او د قانون د حاکمیت په برخه کې له هڅو سره د اروپایي ټولنې ټینګ ملاتړ څرګند کړي. اروپایي ټولنې تیره میاشت په سوات کې د پوځي عملیاتو له وجې له بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې ژمنه وکړه. ویل چې دا ټولنه به د تروریزم د ریښو په ایستلو کې د اسلام آباد ملاتړ وکړي. د اروپایي ټولنې چارواکو همداراز ژمنه کړې چې له پاکستان سره د سوداګرۍ د پراختیا د لارو چارو په برخه کې به هم څیړنه وکړي. د پاکستان امنیتي چارواکو خبر ورکړی چې نامعلومو وسلوالو په صوبه سرحد کې د پولیسو پر یوې ګزمې په حمله کې د پولیسو څلور صاحب منصبان وژلي دي. د پېښور د پولیسو جګپړي قمندان نصر خان ویلي د قربانیانو د ډلې دوه تنه سمدستي په همغه ځای کې ووژل شول او دوه تنه نورو په روغتون کې د څو مرمیو د ټپونو له وجې ساه ورکړه. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. چارواکي وایي دا حمله خیبر درې ته د ورغلې لارې په اوږدو کې چې اکثرا د ائتلاف او ناټو پر کاروانونو حملې پکې کیږي شوې ده. ایرانی چارواکو په تهران کې د برتانیې د سفارت یو کارکونکی درې میاشتې په حبس کې له پاتې کېدو وروسته پرون په ضمانت خوشې کړ. د نیول شوي حسین رسام مدافع وکیل عبدالصمد خرمشاهي ویلي چې د ده موکل د تهران له ایون زندانه تر خوشې کېدو وروسته روغ رمټ دی. نوموړي مخکې ویلي وو رسام چې د برتانیې په سفارت کې د یو جګپړي سیاسي کارپوه په توګه کار کاوه د سل زره امریکایي ډالرو په ضمانت خوشې شوی. د ایران حکومت پر رسام او د برتانیې پر سفارت تور لګولی چې په دې هیواد کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته په تاوتریخوالي کې لاس درلود. په هغه خبر پاڼه کې چې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپره شوې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د ایران د دې اقدام هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې په تهران کې د برتانیې د سفر د کارکوونکو نیول یو بشپړ غیر مواجه کار و. د انډونیزیا پولیس وایي چې په مرکز جاکارتا کې پر دوو هوټلونو د وروستیو ځانوژونکو حملو له ځای څخه ترلاسه شوي چاودیدونکي مواد همغه دي چې د جماعی اسلامیه توندلارې ډلې په مخکینیو حملو کې هم کار ورڅخه اخیستی. د انډونیزیا د ملي پولیسو ویاند وویل د جاکارتا په ماریوت هوټل کې په ترلاسه شوي ناچاودي بم کې همغه مواد او وسایل چې څو کاله مخکې د بالی د ټاپو په حمله کې لیدل شوي وو کارول شوي دي. د انډونیزیا مرکز جاکارتا کې د جمعې د ورځې په چاودنو کې اووه کسان ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. په 2015 کال کې د دې هیواد په بالی ټاپو کې بمی حملو د بهرنیانو په ګډون 40 کسان ووژل او نږدې 130 ټپیان کړل. دا تر دې ساعته د افغانستان او نړۍ خبرونه چې له آزادۍ رادیو مو واورېدل.
لس بجې او اته دقیقې دي. تاسو ازادي راډیو اورئ. پرونه خبرونه کې لمړی دا اورئ چې د امریکا پاوز غوړي د بګرام په هوایي اډې کې د امریکایي زندان موضوع ته بیا کتنه وکړي. د دې کتنې هدف څه دی په دې اړه راپور اورئ. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په پلوچرخي زندان کې د یو بندي د ځان وژنې په اړه څېړنې کوي. په پکتیکا او کندوز ولایتونو کې مو د نړیوالو افغان او مخالفو وسلوالو ترمنځ د نښتو له وروستي حاله خبرو. د ځوانانو پروګرام ته د څنګې او ژوند په شیبو کې اونیس پروګرامونه هم لري. امریکایي یورسپانه نیویارک ټایمز د جګپوړو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکوي چې د امریکا پوز غوړي د بګرام په هوایي اډې کې د امریکایي زندان موضوع ته بیا کتنه وکړي. د دې بیا کتنې هدف د خودل شوی چې د بګرام په زندان کې لساتل شو بندیانو سره د ناوړه چلند او هم د وسلوالو طالبانو لوري د ځوانانو د استخدام مخاوني ولشي. د نیویارک ټایمز یورسپانه د دې راپور جزئیات چې په بیلابیلو الویدیزو خبری رسانایو که راغلی احمد تکل اوروی.
د امریکا د پاوز په یو څېړنه کې د بګرام د زندان په اړه د بیا کتنې غوښتنه شوې ده. نیویارک ټایمز رسپانه د امریکا د پاوز د دې څېړنې په حواله د بیا کتنې د علت په اړه لیکي. امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې په دې زندان کې له زندانیانو سره ناوړه چلند او په زندان کې دننه د طالبانو لخوا د خلکو استخدام به د طالبانو له ځواکمنېدو سره مرسته وکړي. نیویارک ټایمز د ناڅرګندو امریکایي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د امریکا د پوځ ټولو څانګو ته په یوه استول شوي محرم پیغام کې غوښتنه کړې څو له زندانیانو سره د سم چلند د اهمیت په برخه کې خپلو سرتیرو ته د پوهاوي په برخه کې هڅې ګړندۍ کړي. د بګرام په هوایي اډه کې د امریکا د پوځ زندان اوس په داسې یو زندان بدل شوی چې له افغانستان او عراق بهر نیول شوي مشکوک تروریستان پکې ساتل کیږي. د راپور له مخې د امریکا پوځ د پلیو سمندري ځواکونو تورن جنرال ډوګلاس سټون ته چې په عراق کې په امریکایي زندانونو کې د اصلاحاتو د راوستو له وجې ستایل کیږي دنده سپارلې څو په افغانستان کې د ټولو امریکایي زندانونو اړوندو مسایلو ته بیا کتنه وکړي. ورسپانه زیاتوي د جنرال سټون د ټاکنې په اړه راپور تر اوسه نه دی اعلان شوی خو د امریکا د پوځ د جګپړو مامورینو په حلقو کې داسې اوازې اورېدل کیږي چې په پام کې ده په راتلونکي کې امریکایي چارواکي د بګرام په زندان کې ساتل شوي زندانیان په دوو برخو وویشي. د راپور له مخې یوه به د ډېرو توندلارو وسلوالو او بله به د منځلارو زندانیانو ډله وي. امریکا د توندلارو وسلوالو د ساتنې لپاره په پلچرخي زندان کې چې اوس جنایي بندیان له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای پکې پراته دي د یوې نوې ودانۍ د جوړولو او تمویل چارې منلې دي. ورسپانه زیاتوي پاتې زندانیانو ته به چې د امریکایي چارواکو په وینا له توندلارو وسلوالو څخه به په بیل ځای کې وساتل شي له ټولنې سره د هغو د بیرته پخلا کولو په مقصد د معتدل اسلام او همداراز د بېلابېلو مسلکونو د زده کړې امکانات برابر کړی شي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا د پاوز په بیا کتنه کې همداراز د افغانستان د زندانونو د نویو محافظانو د څارنوالانو او قاضیانو پر روزنه ټینګار هم شوی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان د عدلیه وزارت د محاسبه عمومي ریاست وایي چې په دې وروستیو کې د سرخی پله په زندان کې یو بندي ځان وژنه کړي. د افغانستان د محاسبه عمومي رئیس د یکشنبه په ورځ د ازادي راډیو ته وویل چې د زنداني په تروریستي فعالیتونو کې لاس درلوده او په لس کاله بند محکوم شوی و. په عین حال کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې دوی د دې بندي د ځان وژنې د پیښې په اړه تحقیقات کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابله دی راپور ته.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرخیپله په زندان کې یې د یو بندي د ځان وژنې د پیښې په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د دې کمیسیون یو غړي فرید حمیدی د ازادي رادیو ته وویل چې دوی هڅه کوي تر څو د خپلو تحقیقاتو په ترڅ کې د سرخیپله په زندان کې د دې پیښې ټول ریښې معلومې کړي.
د اواخر مای جوزا یکی از زندانیا دست به خودکشی زده که
د جوزا یا غبرګولی د میاشتې پورستو کې یو بندي ځانوژنه کړي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون یو ټیم په دې اړه خپل څېړنې پیل کړي. مونږ هیله مند یو چې د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې د دې پیښې جزئیات ترلاسه کړو.
تر دې وړاندې هم د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په څو څو واره د سرخیپله او د افغانستان په نورو زندانونو کې د بندیانو وضع ناسمه ښودلې وه. د غراز لزګونو بندیانو هم د سرخیپله په زندان کې له دوی سره د زندان د ساتونکو د ناسم چلند له امله له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې کړې وې. د عدلیه وزارت د محابسو عمومي رئیس جنرال امیر محمد جمشیدی وایي نوموړی زندانی چې مرتضی نومیده په یو لړ تروریستي فعالیتونو کې د لاس لرلو په جرم په لس کاله بند محکوم شوی و. ښاغلي جمشیدی څرګنده کړه چې د بندي رواني ناروغي درلوده او په پرتګال کې په زندان کې ځان زندۍ کړی و.
د غبرګولی په 22مه نیټه یو بندي له خپل ملګرو څخه وتلی کله چې ځنډیدلی نو ملګری یې وتلی ګوري چې د بندي ځان په پرتګاخ زندۍ کړی. مونږ جدي تدابیر لرو له بندیانو سره رسي او داسې نور شیان چې دوی ځان پرې زندۍ کړی شي ورسره نه پرېږدو او کله چې تشناب ته هم ځي کنټرولېږي.
تر دې مخکې هم د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون او د افغانستان ملي شورا څو ځلې له مسؤولو چارواکو څخه غوښتي وو تر څو د سرخیپله او د دې هیواد په نورو زندانونو کې بندیانو ته ډېره پاملرنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په بګرام کې د امریکایي ځواکونو په زندان کې هم سلګونو تنو افغان بندیانو د نامعلوم بند له امله له خپلو خپلوانو سره د خبرو اترو او لید کاته څخه د اعتراض په توګه ډډه کړي.
په کندوز کې د مخالف وسلوالو او امنیتی مسولینو ترمنز نخته شوې ده. په ځنګړې توګه دا نخته چیرته شوې او څومره زیانونه یې اړولې دي؟ له کندوز د ازادي راډیو خبریالي په اړه معلومات راکوي.
یک شنبه سهار د کندوز ښار له شمال لویدیز 5 کیلومتره ساحې څخه چې د پاچا قلندر یا زرخرید او باغ شرکت سیمې پکې پرتې دي، د سپکو او درنو وسلو د سخت او پرله پسې ډزو اوازونه خپاره شول چې د خلکو اندېښنه یې راوپاروله. وروسته څرګنده شوه چې دغلته د دولت د مخالفو وسلوالو او هغو امنیتي کسانو ترمنځ جګړه نښتې ده چې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. د کندوز د امنیه قمندانۍ د کشف مرستیال رحیم ګل اندړ ازادۍ راډیو ته په تلیفونی تماس که دیدغو عملیاتو پایل تایید کل زیاده اکڑا چه ترویه میاشتی با روان وی. خو دیدغ نیختی دی پایلو پا بابی لطوائلو دا دا وکڑا. لبل پلاو زبیح الله مجاهد سوک چه زند طالبانو ویان بولی، پر دولتی ځواکونو باندې د حمله پړه په غاړه واخسته ازادۍ راډیو ته په تلیفون کې وویل چې په دې نښته کې د دولتی ځواکونو یو ټانک ویجاړ کړی، خو د نورو اوښتو توانونو په اړه څه معلومات نه لري. د یادونې وړ ده چې د دغې نښتې د خال خال ډزو اوازونه تر مازدیګر ناوخته پورې اورېدل کېدل او داسې ګمان کېده چې ګنې جګړه په کرارېدو ده، چې په دې کې د پاچا قلندر د کلي له یو جومات څخه محمد ګل زبیر ازادۍ راډیو ته په تلیفون کې د یو هاوان د لګېدو له امله د 8 کسانو د وژنې خبر ورکړ. داسې وویل:
پاچا قلندر د کلي نه تاسو غږېږم، زرخرید پاچا قلندر، دغه اوس زه د مړو په سر ولاړ یم، جنازې پرتې دي چې 15 ماشومان دي، سنونه فقط په کلنۍ تجاوز نه کوي، درې ځوانان دي، هلکان دي چې هېڅ نه وه، کوم نه ټوپکې په لاس کښې دي، نه ښه نه بد. په ډېره بېرحمۍ سره د دولت خوا عوان راغلی او په دې کلي کښې لګېدلی دی، دا خلک شهیدان شوي دي.
ده زیاته کړه چې دغه جومات د پاچا قلندر له امنیتي پوستې څخه تر 500 متره زیات واټن نه لري.
په جومات کښې لګېدلی، په جومات کښې د نار په غاړه جومات دی، دغه کلي چې د پوستې نه یې مسافه یو 500 متره به
دا هغه ځای دی چې هیڅکله دغې امنیتي پوستې ته د کوم خطر سیمه نه وه. دا په داسې حال کې ده چې جګړه تر دغه کلي ډېره وړاندې د باغ شرکت په استقامت پیل شوې وه. د دغو تلفاتو خبره مو سمدلاسه د کندوز د امنیت د امیر سمونمل عبدالرحمن اقتاش سره شریکه کړه، خو ده ترې بېخبري وښوده. داسې وویل: د دغې وژنې خبره مو دوشنبه سهار د کندوز له امنیه قمندان مل پاسوال محمد رزاق یعقوبی سره هم شریکه کړه. ده وویل چې تر اوسه پورې په دې حقله کوم راپور نه دی ورکړی شوی. په هر صورت امنیتي ځواکونه وایي چې په دې نښته کې دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی.
بلخوا د پکتیکا سیمه ایز چارواکي وایي د دې ولایت په سروزی ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو سره د افغان او ایتلاف ځواکونو د سختې نښتې خبرې ورکړی دی. د دې ولایت د والي ویاند حمیدالله ځواک په وینا چې په دې نښته کې 8 وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي او همداراز ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
د پکتیکا د ولیوان حمیدالله ځواک وایي د هغې وسلوالو نښتې په ترڅ کې چې تېره ورځ ماښام مهال د دې ولایت د سروزی په ولسوالۍ کې د افغان ایتلاف ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ وشوه، له امله یې شپږ تنه برید کوونکي وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. ده وویل افغان ایتلاف ځواکونو ته په دې نښته کې کوم زیان نه دی رسېدلی.
د سروزی ولسوالۍ په شوای کې مستیمه کې د ایتلافي ځواکونو او د افغان ځواکونو د طالبانو سره نښته راغلې، تقریبا 10 دقیقې نیم ساعت دوام کړی دی. د دې نه وروسته ایتلافي ځواکونو هوایي زمیني ځواک رسېدلی دی، بمبار یې کړی. په سیمه کښې شپږ تنه طالبانو جسدونه تر اوسه پاتې، تنګ 2 نفر یې ټپیان دي. د جګړې د پای ته رسېدو نه وروسته طالبانو د جګړې په سیمه خوندي پیل کړي دي. د سروزی ولسوالۍ د مرزکو په سیمه کې د کوچیانو پر کورو باندې نښتې دي چې دوه جنکۍ چې د لفظو نو کانو عمر یې درلود دا شهیدان شوي دي، او د څنګه یوه بله ماشومه جنکۍ هم ټپي ده.
د طالبان وایز ذبیح الله مجاهد وایي چې د دوی کسانو د پکتیکا د سروزی په ولسوالۍ کې له حکومتي او بهرنیو ځواکونو سره تېره ورځ کومه نښته نه ده کړې او وژل شوي کسان وسلوال طالبان نه بلکې ملکي وګړي دي.
د 1988 کال انتخابات.
د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې د کندز څخه راپور لرو چې د دغه ولایت د دشتیارچی په ولسوالۍ کې د ولایتي شورا یو تن کاندید وژل شوی دی. البته د یادونه وړ ده چې نن هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي، خو امنیتي اندېښنې هم شته. لومړی به هم دغه د کندز پیښې ته غوږ شو چې د کندز ولایت د دشتیارچی په ولسوالۍ کې د ولایتي شورا کاندید چا وژلی دی.
تاسو له پیغامونو نه
کندوز امنیتی سرچینی خبر ورکوي چې یک شنبه له غرمې مخکې د لسو بجو په شاوخوا کې د کندوز ولایت د دشتیارچی په ولسوالۍ کې د کندوز ولایت ولایتي شورا ته یو تن کاندید جان محمد د ارباب سید محمد زوی لخپل یو تن ملګري سره هغه مهال د نامعلوم وسلوالو لخوا ابتدا اختطاف او بیا وژل شوی دی چې غوښتل یې د دشتیارچی ولسوالۍ د ارباب زرغون کلي ته د کمپاین لپاره ولاړ شي. دغه پیښه د کندوز د امنیت قمندانۍ د کشف مرستیال رحیم ګلاندړ هم تاییدوي او پرای د طالبانو په غاړه وراچوي. داسې وایي
وکیل جان محمد در ورشه نامه زوی د آباد او یو نفر مرګري سره چې شیر نومې کې د جان محمد زوی د پرزتوش ته پسرای د چادرک کې د قندز او خار کې پرزتوشي لري. زه د تبلیغاتي کمپاین په خاطر باندې تلل افشي ته شپم په طرف د افشي کې د شپه کړې ده او سهار وخته بعد له چای طرف د خار په درشي روانو په ارزلاره کې طالبانو له کمین سره مخامخېږي. زوی اشیر نشي بعد له سهاره د داویانو خواته بیایي داویانو نه بېرته ورته وزني او راولي مړی په چار سره کې د امیر ملک کې دلته چې مړی غوپلوي.
د دې دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په امنیتي کړیو کې د کاندیدانو او یا د کمپاین کوونکو لپاره د امنیت د ساتلو کوم بندوبست شته که نه، داسې وویل
موږ څو ځله په تلویزیون کې د رسنیو له لارې اعلان کړی ده او دا موږ ته ویلي دي چې دې کله چې د دې باید دولتي چارواکي یا مسؤولین امنیتي دوی ورته جریان کې واچوي. دې بېدل دې نه چې دولتي مسؤولین په جریان کې د خپل حرکت کوي.
د یادولو وړ ده چې دا په کندوز کې د جوزا له شپږویشتمې نېټې راهیسې چې ولایتي شوراګانو او یا د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو کمپاین پیل شوی دی لومړنۍ ترخه پیښه ده چې پیښیږي. د معلوماتو له مخې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د کندوز ولایتي شورا لپاره 124 تنو ځانونه کاندید کړي دي چې له دې جملې څخه یې 22 تنه په بیلابیلو ګوندونو پورې تړلي خلک دي. ویل کیږي چې وژل شوی کاندید د جنبش ملي اسلامي ګوند غړی دی. داسې بریښي چې په دې وروستیو کې په کندوز کې د زیاتو ناامنو پیښو د پیښېدو له امله د کاندیدانو لپاره د کمپاین مسله هم یو څه ستونزمنه کړې وي. آیا داسې نه ده؟ ځواب به یې د کندوز ولایتي شورا ته له یو تن کاندید عبدالرحیم سالارزي څخه واورو. هیره دې نه شي چې د دې پیښې پړه لا تر اوسه پورې د دولت د مخالفو ډلو څخه کومې ډلې او یا سازمان په غاړه نه ده اخیستې او نه هم په دې اړه څوک نیولی شوي دي، خو ویل کیږي چې د عاملینو په میندلو پسې د کشفي ارګانونو لټه روانه ده.
ستاسو له پیغامونو نه
د جمهور ریاست محترمو کاندیدانو، تاسو کله تفوکي د خپلو هیوادوالو ته کوادی ورکوي نو په دغه مر اندازه باندې ورکې سي تاسو وکولای سي هغه سبا سټ ورکوي.
وختنه مدغه ده چې ملت آرام سي ولوس آرام سي د ولوس په خدمت وکي ولوس غن مخره د ولوس غن مخره.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو کې هم د انتخاباتو په درشل کې پر امنیتي مسایلو مقالې خپرې شوې دي.
د اراده خپلواکي ورځپاڼه د افغانستان پر روانو جنگونو کې د بهرنیو ځواکونو مرګ جوبلې ته کتنه کړې او د امریکا د وال سټریټ جورنال ورځپاڼه د رپورټ په سند لیکلې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په مرګ جوبله کې بېساري زیاتوالی راغلی. ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې د طالبانو لخوا د نیول شوې امریکایي سرتیري برخلیک څېړلې او هغه د واشنگټن لپاره یو جدي چیلنج بللی ده. ورځپاڼه په یو جلا څېړنیز مطلب کې په افغانستان کې د ناټو او امریکا روان سیاستونه څېړلې او لیکلې ده چې دوی له بشپړې ماتې سره مخامخ دي. ورځپاڼه د خپلې تبصرې په دوام لیکلې ده چې په افغانستان کې روانو حالاتو د لویدیځ د مشرانو ټول اهداف غیر واقعي تعریف کړي دي. د هیوا دولت رسپان د خپل لمړي مخ په مطلب کې لوګر ته د ولس مشر کرزی د نابابر سفر خبر ورکړی او لیکلی دی چې خاغلی کرزی پرون په محمد آغا کې د روسي پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ولیدل. رسپان په خپله سرمقاله کې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو را روان انتخابات د افغانستان د شتو ستونزو د حل یوازنۍ وسیله بلل او لیکلی دی چې ټوله پاملرنه باید انتخاباتو ته واړول شي. رسپان په جلا څېړنیز مطلب کې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ همغږي ضروري بلل ده. د ویسا خپلواکي ورسپانه بیا د افغان ولس مشر حامد کرزي دا سپارښتنه راخسته چې لویدیز د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي وړاندې کړي. ورسپانه د موضوع په دوام د ښاغلي کرزي په حواله لیکلي د فکر نه کوي چې د سرتیرو په شمیر کې له زیاتوالي سره د افغانستان ستونزه هواره شي، بلکې د تروریزم د ماتې او د سولې د ټینګښت لپاره نورو لارو چارو موندلو ته اړتیا ده. ورسپانه په جلا مطلب کې د لیلی په دښته کې د طالبانو د ډله ییزې وژنې په اړه د امریکا روسي دریځ په اشاره لیکلی دی چې طالبان د جنرال دوستم د محاکمې په شرط له امریکا سره خبرو ته تیار شوي دي. ورسپانه په خپله سرمقاله کې د افغانستان د شمالي ولایتونو د امنیتي وضع په اړه د ځینو کړیو دا څرګندونه چې ګواکې د دې ناامنیو تر شا د دولت لاس دی له لمسون ډکې بللې دي. د راهن نجات نه دولت ورسپانه په خپل لومړي مخ کې لیکلی دی چې د امریکا د دفاع وزیر خپلو ځواکونو ته د یو کلن الټیماټوم د ورکولو ترڅنګ ویلی دی چې د افغانستان له جنګ نه ټول ستړي شوي دي. ورسپانه په جلا مطلب کې په افغانستان کې د امریکا او برتانیې ترمنځ د اختلافاتو خبر ورکړی او دا یې لیکلی دی چې امریکا هڅه کوي برتانیا په افغانستان کې یوې انزوا ته راکاږي. په ورسپانه کې په هیواد کې د اصلاح شوو تخمونو د تولید د پروګرام پیل ته په اشاره لیکل شوی دی چې د غلو د تولید له پلوه د افغانستان په ځان بسیا کېدل ناممکنه نه ده. د اصلاح اوانیز دولت رسپانو هم د افغانستان او سیمې روانو حالاتو ته کتنه کړې او بیلابیلې تبصرې پرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سرمقاله کې د وسلوالو مخالفینو وروستیو خوځښتونو ته په اشاره د انتخاباتو په درشل کې د امنیت د ټینګښت لپاره امنیتي سکتور ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کړې، خو اصلاح په کابل ته د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر سفر او د هغه څرګندونو ته په اشاره لیکلی دی چې د ترهګرو ریښې په پاکستان کې دي او که چېرې پاکستاني مشران له هغوی سره د مبارزې لپاره ملا وتړي نو له سیمې څخه به د ترهګرۍ صادر ټول شي. او د ملي ارمان عدالت ورسپانه په خپله سرمقاله کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دې څرګندونو په اړه چې په پاکستان کې نیول شوي 90% ترهګر افغانان دي د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت غبرګون راخسته چې هغه په کلکه رد کړی دی. او ورسپانه په کابل کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د همغږۍ د شورا په حواله لیکلی دی چې ډېر ژر به د رایې اچونې په زرګونو جعلي کارتونه رسنیو ته وښيي.
اوس هم په لویدیځو ورځپاڼو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د حالاتو په اړه د خبرو شوو مقالو په اړه جنقه الکوزی لنډ معلومات راکوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د بهرنۍ پالیسۍ ضرب الاجل تر سرلیک لاندې یو مقاله لیکلې او د پل په کرښو کې لیکي افغانستان ته د زیاتو عسکرو د استولو او مرستو په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما ستراتیژي ممکن د هیواد ته د امریکا بې میعاده ژمنې نه وي او ممکن یو وخت لوری بدل شي. ورسپانه لیکي د امریکا حکومت پر رسمي ډول افغانستان ته د خپلو ژمنو د ارزونو لپاره کوم مهالویش یا نیټه نه ده ټاکلې. په دې کار سره به طالبان او القاعده ممکن وهڅول شي او له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو انتظار به وباسي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندانان چې هڅه کوي د جګړو په ډګر کې تکړه او قوي پوځ له ستړي ستومانه ځواک څخه جلا کړي، دای ښودلی ده چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروسته د 12 میاشتو په موده کې به جمهور رئیس اوباما او امریکایانو ته په ډاګه ووایي چې دوی د افغانستان ماموریت پر مخ وړای شي او کنه. هغه مهال به د کانګرس لپاره د 2010 کال انتخاباتو کې په افغانستان کې د امریکا هلې ځلې یوه ستره او مهمه موضوع وي. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا متحدین، کاناډا او هالند چې د افغانستان په جګړو کې د نورو په نسبت زیات تلفات ورکړي، دا مهال د 2 میاشتو په دننه کې د خپل ماموریت او ژمنو جاج اخلي او خبره کلونو ته نه پرېږدي. په هلمند ولایت کې د انګلیسي عسکرو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو سره په لندن کې هم د افغانستان د ماموریت په اړه مباحثې ګرمې شوې دي. په انګلستان کې خبرېدونکي سنډي ټلګراف ورځپاڼې هم د افغانستان د جګړې په اړه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي د انګلستان په واکمن کارګر ګوند کې د پوځي لګښتونو او افغانستان ته د نورو عسکرو او وسایلو د استولو د غوښتنو له وجې ډېر سخت بیلتون راغلی. د انګلستان د دفاع پخوانی وزیر جان هټن سنډي ټلګراف ورځپاڼې ته په یو استولي مضمون کې افغانستان ته د نورو عسکرو او هلیکوپټرو د استولو غږ کړی دی. ورځپاڼه لیکي جان هټن په خپل لیک کې داسې استدلال کړی چې په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې کې د انګلستان د حکومت ماموریت او ستراتیژي په ځای وه. د پلی کې دا هم ویلي د دې ستراتیژۍ سم عملی کول او د ماموریت سرته رسول زیاتو منابعو ته اړتیا لري. سنډی ټلګراف وړاندې لیکي د انګلستان د دفاع وزارت غواړي لږ تر لږه د خپلو 28 زړو پوما ډولو هلیکوپټرو په عصري کولو او ترمیم باندې شاوخوا 300 میلیونه پاونډ ولګوي چې له دې هلیکوپټرو څخه به یو شمیر په هلمند ولایت کې ډیره انګلیسي عسکرو ته هم ورکړي.
اوس هم ساعت ته ګورم لس نیمې بجې دي. احمد تکل سټډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د څو مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي د جمهوري ریاست د روانو انتخاباتو لپاره هیواد ته د څارونکو د راتګ لړۍ روانه ده. ولسمشر حامد کرزي د شیعه وګړو د شخصي احوالو قانون له یو لړ تعدیلاتو وروسته توشیح کړ. د امریکا د دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول شوي امریکایي سرتیري هویت څرګند کړی. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو د موندلو او نیولو په مقصد جدي هڅې او پلټنې پیل کړي دي. په ننګرهار کې تیره شپه د ملي پولیسو د افسرانو د وژنې په مقصد د برید هڅه ناکامه شوه. د میدان وردګو ولایت د بیسودو په ولسوالۍ کې درې ښوونځي د 11 میلیونو افغانیو په لګښت بشپړ شول. پام کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره نن اسلام آباد ته ورسیږي. نامعلومو وسلوالو په صوبه سرحد کې د پولیسو پر یوې ګزمې په برید کې څلور صاحب منصبان وژلي دي. ایرانی چارواکو په تهران کې د برتانیې د سفارت یو کارکونکی له درې میاشتې حبس وروسته پرون په ضمانت خوشې کړ. او د اندونیزیا پولیس وایي چې په مرکز جاکارتا کې پر دوو هوټلونو د ځانوژونکو حملو له ځایه ترلاسه شوي مواد همغه دي چې جماعت اسلامي ډلې د بالی د ټاپو په چاودنو کې کار ترې اخیستی و.
اوس هم ورسیږي اونیزو پروګرامونو ته. ژوند په شیبو کې او تاند څنګه
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزت من اوریدونکو سلامونه می ومنه. نن به د غزنی استادې ډنډ ته ورسو. وابه ورچې ډنډ چیرته دی؟ خلک یې له اوبو څه ګټه اخلي او کومې کیسې یې په اړه د خلکو ترمنځ موجودې دي؟
دې غونډۍ په سر باندې یو سړی پیدا کیږي چې هغه ټول په ویښتانو کې پټ وي.
دا مطلب به زه ومان نیازی او لینا شریفی درته وړاندې کړو.
عزت منو اوریدونکو، او بلکه ځنګلونه، څړځایونه، کانونه او نورې طبیعي زیرمې او لورینې یو ارزښتمنه اقتصادي منبع ګڼل کیږي. د دنیا په نورو هیوادونو کې مشخص مؤسسې او ادارې په کار لګیاوي چې اوبه خوندي او په مناسب شکل سره ولګوي. افغانستان له وړو او کوچنیو خوړونو، موسمي سیندونو، تالابونو، ډنډونو او جهیلونو پرته کابو 22 لوی سیندونه لري، خو بیا هم برېښنا له نورو ملکونو په بیه اخلي. راځئ لومړی به د کرهنې وزارت د ژویو او ملي پارکونو د امر ښاغلي عبدالسمی سخي څخه واورو چې افغانستان څو جهیلونه لري.
آبای ساده و جهیل ها در سطح کشور خیلی زیاد است.
په افغانستان کې د ولاړو اوبو ډنډونه یا جهیلونه ښایسته ډېر دي. په 1950 کال کې د ملګرو ملتونو او اف ای او سازمان په افغانستان کې تریوي سروې وروسته د موجودو جهیلونو په اړه معلومات خپره کړل. د سیمې ملي او بین المللي حیثیت لري. د کرنې وزارت د دغو اوبو په اړه ځانګړي پروګرامونه لري او د ساتنې او خوندیتوب په برخه کې ګډ کار کیږي. فرضاً د غزنی په ولایت کې څو داسې جهیلونه شته لکه د ناور جهیل یا ډنډ، د اوستازي جهیل، د اندړو په ولسوالۍ کې د سردې بند، همداسې په کابل کې له شهدای صالحین سره د قول حشمت خان ډنډ، د نیمروز او فراه په سرحدي برخو کې د هامون پوزک او صابری جهیل، د بدخشان په واخان کې د زرقول او چقمقتین جهیل، د قرغې، نغلو او درنټې بندونه د مشهور ډنډونه دي.
له ښاغلي سخي به دا هم واورو چې د اوبو ډنډونه څو ډوله دي، له اوبو یې څه استفاده کیدای شي او چاپیریال ته څه ګټې لري؟
آبای ساده عموماً چندین نوع آبای ساده
موږ څو ډوله ولاړې اوبه لرو. یو موسمي اوبه دي، بل دایمي اوبه دي او بل هم موقتي اوبه. موقتي اوبه هغه دي چې ډنډ په یو ځانګړي وخت کې له اوبو ډکېږي، په بل وخت کې بیا وچوي. ساکل واری او بارون نخوه، تاسو بلی دلیوی ده قول حشمت خان اوبه تروس هم ولاری دی چه ده کابل ده حوالو پر زخت گتوری دی. څو کاله مخکې قول حشمت خان اوبه نلرلې. جهیلونه خورا ډیر اهمیت لري. د ککړې هوا مخه پرې نیول کیږي، د کښت او زراعت لپاره ښه دي. د ځمکې لاندې د اوبو زیرمو ته هم ګټور دي. د مهاجرو او ځایي مرغانو لپاره هم چې ګزارې په اوبو کې د حیاتي ارزښت لري، او بل هغه ژوندي ساري چې په اوبو کې ژوند کوي لکه ماهیان او نور ژوي، د هغو خو ژوند په اوبو دی. بل مهم ارزښت یې دا دی چې د دغو ډنډونو تر غاړو ښه میله ځایونه جوړېدای شي. تاسو د قرغې بند وینئ چې څومره ښایسته دی. بل مهم ټکی دا دی چې دغه سیمې د سیلانیانو د پام وړ دي، توریستیک ارزښت لري، او د اوبو په دغو جهیلونو د برېښنا بندونه هم جوړېدای شي.
د غزنی ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی باز محمد خادمن ترکی به راته ووایي چې د استازي اوبو څومره ساحه لاندې کړې ده، ولې خلک استازه بولي او اوبه له کومو لورو پرې سپري دي؟
ولاړې اوبه سې هغه ته دي موږ خلک استازه وای. نو که دا آبي استازه چا بللې وي موږ دسې موږ ته نه ده معلومه، خو د موږ عام خلک یې استازه بولي. او د دې اوبو کلونه هم چاته نه دي معلوم، تاریخ هم نه ده معلوم. خو دا یوه لویدلې مځکه ده چې یوه بله خوا یې رالوړه ده، او د غزني له خوا اوبه پور روانې دي. د اوبندې ولسوالۍ و، د کرباغ د ولسوالۍ، د شلګر د ولسوالۍ، حتی د غزني د سیند اوبه، دا ټولې دورې ځي. له بندې سردي هم هغې خوا ته اوبه راځي، او دا ټولې په استازه کې سره جمع کیږي. د موږ خوا ته یو اصطلاح ده چې د هغې سره ناست وي، دا استازه کې به کله کله باسو بیا نه وایي. دی ورته وایي وایي تر استازه پورې د ډوبۍ را په یاد کړو، دا نسوارو ډوبۍ، نو ته یو نسوار راکړه. معنا یې دا ده، دا استازه دا شته لکه دا نسوارو دبلی. دغسې یو زوره مځکه ده، او په دې کې اوبه ولاړې. دا اوبه یوې خوا ته هم لاره نه لري نه وځي. استازه د کابل کندهار له د عمومي سړک څخه تقریبا سر یې په 50 کیلومتره کې شروع کیږي، او دواله به 10 کیلومتره کیږي او څه زیات وي. که داسې ټول ګرده ور د سړی وګوري، نو تقریبا په یو نیم ساعت یا څه کم دغسې وخت کې موټرسایکل داسې پر راګرځېدای شي. نو ما په نظر دغه اوبه به هم دغه د 30 کیلومترو ګرداور سپرا وګرځي، دومره اوبه ولاړې دي. د دې استادې یوې خوا ته د لوناوي کلی دي، د لمر خوا ته خوا بیا د ډلی منطقه ده چې ډله په لوی کټواز پسې تړلې وله، خلک یې په قوم باندې سلیمان خیل دي. دغه نورې خواوې دا درې خواوې سي دي، هغه خوا ته سي خلک پراته دي. دا کلی دي، ترکیو کلی دي.
له ښاغلي تریکي به واورو چې د سیمې اوسیدونکي په کښت کې د ډنډ اوبه لګوي که یا؟
دا اوبه ولاړې اوبه دي، او ډېر ډېر کلونه او پیړۍ پر تېرې سوي دي. دا اوبه ترخې سوي دي، شاوخوا مځکه یې ورسره تروشه ده، سپینې خیرې راباسي لکه مالګه. دا رقم تر وی وي په هغه نږدې علاقه کې کښت نسي کولی خلک، نه دا مځکه خپل کښت رسولی سي تر سره. او دا استازه یو بل غټ علت دا لري، په ځمي کې دا ګرزونه لري، ګرد خپروي سي، هغه نوچکن وي، هغه سي بیا په هغه نږدې ونو باندې پرېوځي، او د شپې یخ اول وزي. نو هغه ونې په خپل ګل کې وې، بیا د نږدې علاقه کې لکه بادام یا دغه شنورې ونې چې دي هلته رواج دی، هغه بیا د دغې استادې له لاسه څخه میوه نسي کولی.
د ښاغلي سخي په وینا د غزني دوه جهیلونه ناوره او استازه د نړۍ په کچه د بیلابیلو ډینګانو یا کولنګانو درېیمه ستره مینه ده.
آبستازه
او نورک یو ډول مرغان دي چې خلک یې قاضی حسینی بولي. دغه سیمه د دنیا په کچه د دغو مرغانو دریم لوی کور دی. بل دوته یو ډول کلنګ هم اوسیږي چې له سایبیریا څخه راځي. دغه کلنګان تک سپین جوړ دي، هان پښې هم له سپینې دي.
راځئ د استازې د مرغانو په اړه به د سیمې د اوسیدونکي ښاغلي ترکي خبرې هم واورو.
او دا د مسافرو مرغانو یو ډیره ښه کوربنه سیمه ده. په دې استازه کې دوې غونډۍ دي، چې یوه د لو غونډۍ په نامه ده، یوه د کوچنۍ غونډۍ په نامه ده. کوچنۍ غونډۍ د کلیو خواته ښه را نږدې ده، او لو غونډۍ د اوبو په منځ کې ده. په دې کوچنۍ غونډۍ باندې صرف مرغان تکیه کوي او هګۍ نه اچوي، ویریږي. خلک دلته ښکار کوي، ګرځي را ګرځي، نږدې وي. نو دوی فقط یو سا جوړوي او بیا بیرته ځي لویې غونډۍ ته. لویې غونډۍ تقریبا د یو جریب یو نیم جریب په اندازه به سر اوار وي، او له اوبو څخه به هم دغسې یو څلور متره لوړ وي. او مرغان چې څه راځي له بیابانه څخه هغه ټول لاله ته هګۍ اچوي، او دا د غونډۍ سر ټول له هګیو څخه تک سپین سوی وي. هر مرغه راځي په خپلو هګیو باندې پروت وي. د خدای تعالی د قدرت نظاره ده. نو څه وخت چې بیا دوی د خپلو بچیانو ته دانه راوړي ولاړ شي خوله کې اس په هوا باندې راشي، دا مرغان دلته دا ټول واړه بچیان سرونه ورته راپورته کړي. خو دا لوی مرغه په سر باندې ګرځي، خپل بچی پیژني او ورځي د خپل بچی په خوله کې دانه ورکوي. په دې اوبو کې بیبانی مرغان، لوی مرغان، موږ ډنګ ورته وایو چې اوږدې غاړې سرې پښې لري. بل سپین مرغه ده د کمول په نامه، چې د هغه پښې هم سپینې دي او غاړه هم د غومره اوږده ده لکه د ډنګ، خو کوثر یې سپین دي، ټول بڼکې هم ټولې سپینې دي. هیلۍ ډېرې پیدا کېږي. یو څو ورځې خو داسې مرغان وي چې دغه د اوبو مخې بیخي تور اخیستی وي. یو بل مرغه چې هلته پیدا کېږي هغه ته غزی موږ وایو. غزی تور مرغه ده، اوږدې پښې لري او لنډه مشوکه لري، ډېرې خولې هم لګوي. د دې مرغه یو قاعده دا ده چې ګرمي وي دی هم ډنګر وي او هم له ګرمۍ څخه ډېر بد وړي، او چې یخ وي د یخ لپاره خدای تعالی ډېر قوي مقاومت ورکړی ده. هغه کوم ځای کې چې دوی پراته وي په غزه کې هغه اوبه یخ نه وي، دغسې ویلې پرتې وي. او بل دوی چې په یخ کې پراته وي دوی ډېر چاغېږي، حتی داسې چاغ وي چې دا زموږ خلک وایي مترې ساتي، دومره چاغېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
له خغلی سخی به د سیمې د مرغانو په اړه د خلکو ترمنځ یو کیسه هم وورو.
تر مورد خود قاضی حسینی که گویا
د حسینی قاضی په اړه د خلکو ترمنځ داسې کیسه هم مشهور دي چې دغه مرغه د کربلا په دښته کې حضرت امام حسین ته اوبه ورولې دي. نو په همدې خاطر هلته خلک کار هم نه کوي، او دغه سیمې د دغه مرغان لپاره ډېرې خوندي سیمې دي.
د سیمې اوسیدونکو خدمت ترکه بعد دغه غونډیو په اړه دوه نورې کیسې راته وکړي.
د دې وړې غونډۍ په باره کې خو څوک څه کومې خبرې نه لري، خو دا لو غونډۍ پر سر باندې وړې وړې پخې خښتې پیدا کېږي چې هغه اوس دا اوبو ډېر وخت وهلې دي، ډېرې نرمې سوي دي، او خلک فکر کوي چې امکان لري دلته به پخوانۍ کلا تېره سوي وي. د عامو خلکو په منځ کې دا خبره ده چې د دې غونډۍ په سر باندې یو سړی پیدا کېږي چې هغه ټول په ویښتانو کې پټ وي او په چا کار نه لري. نو د دغه سړي له ویرې څخه خلک و دې غونډۍ سپړلو زړه نه کوي. ځینې خلک وایي چې دا متصرف ته دی چې څوک څه وایي، خو د خلکو د عوامو خبرې. او بله خبره چې ما په خپله له نږدې خلکو څخه اورېدلې ده، هغه دا ده چې دوی وایي چې له دغې غونډۍ څخه د څراغ په اندازه یا د ګیس په اندازه باندې داسې یو رڼا را روانېږي، او راځي هغه خلک چې اوبه لګوي د هغو له څنګه سره تېرېږي. پښې معلومېږي د دوو نفرو لنګي، او پښې معلومېږي خو نوره بدنه یې پورته نه معلومېږي. دا ډېر تیز څراغ ده، ډېر تیز حرکت لري. یعنی په یوه دقیقه کې تقریبا لس کیلومتره لیرې ځان رسوي. هلته چې څوک اوبه لګوي د هغه له څنګه په دا کوله تېرېږي، بیا ځي هلته بل جسي، بیا خلک یا اوبه لګوي یا اور بل کړی وي په هغو خوا باندې ورځي، او دا له چا سره کوم کار نه لري، نه څوک ویرېږي. ځینې تا له څنګه سره تېره سي ولاړه سي، ته ورته ګورې هلته بل چا ته ورسېږي، بیا سي ورته ګورې بېرته راسي غونډۍ ته ځان ورسوي.
تاسو واوریدل چې د استاذې ډنډ اوبه خلک تروي او ترخی بولي، او د کښت لپاره یې نه کاروي. دا چې دا اوبه څنګه خوږېدلی سي او په دې اړه نور څه کول پکار دي، یو ځل بیا ښغلی ترکی.
دا د پخواني پاچا ظاهرشاه په وختو کې د ده د زمانو د ښکار ځای و، او دوی به په کال کې یو وار راتلل او دوی به هلته ښکار کاوه. دا د پسرلي په ورځو کې دا مرغان به رالو. نور نو بیا د ظاهرشاه له دورې رانیولې تر ننه ورځې پورې هېچا له دغې منطقه سره کوم کومک نه کړی او حال دا د زدايو سرحدي سیمه ده دا به تر نورو ټولو ځایو زیاته فعاله وای او ډیر فکر ورته سوی وای دا اوبه زیاتې ژورې دي د منځ خواته او د لمبېدو لپاره دا بالکل مناسبې اوبه نه دي دا ډېرې ترش اوبه دي دا د انسان پوستکي ته ډېر زر تغیر ورکوي سپېره مې راواړوي دلته که خلک وغواړي یا دولت وغواړي که دا اوبه په واټر پمپو باندې دولت پورته کړي لکه اوس له آمو سیند څخه چې تاجکستان اوبه پورته کړي دي ډېرې اوبه یې پورته کړي دي نو که دا زړې اوبه ترې ووځي او دویم وار چې نوې اوبه راځي هغه د کښتو لپاره څخه استفاده ترې وسي هغه هم د غټو واټر پمپو په ذریعه باندې امکان لري چې دا سیمه ډېره ورسره اباده او ښیرازه شي بل که د دغه استازې په غاړه باندې ښه هوټلونه جوړ سي او پارکونه جوړ سي نو داسې ځایونه به بیا ډېر کم پیدا کېږي چې دغونه ښه هوا ولري چې ډېره ښه هوا لري اول خو دغه سیمې ته باید یو ښه سړک ولري سړک نه لري اوس خو دا اوس مهال ده اوس ولې مشکلات دي مشکلات هلې چې له هغه وروسته دغه سیمه واقعا هم ډېر توان لري چې په ښه ګلو ګلزار ځای بدله شي
د ښاغلي سخي په وینا د کرهنې وزارت په افغانستان کې د اوبو د زیرمو په اړه ګڼ پلانونه لري
به حساب تدابیری که ما داریم و پرسنل که در ساحه ما داریم
په سیمه که زمون کسان کار کوي مونږ له امنیتی مسئولین سره په ګډه کار کوو چې در سیمه خوندي وي او وزارت ځانګړي پروګرامونه هم لري چې په خپل وخت سره به تطبیق شي
قدر من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و تاسو د ازادي راډیو د خبرونه په اړه په دغه پتو مختلفونه راسته ولای سي په کابل کې زموږ پته ده ازادي راډیو پوسټ باکس 4 کابل افغانستان په خوست او کندوز کې زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پېښور لیک راستوي هلته مو د پوسټ باکس شمیره ده 234 یونیورسيټي ټاون پېښور تر بیا اجازه غواړو بسیا او په عزت اوسئ
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفی
قدرمنو ځوانانو سلامونه لینا شریفی هم د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې لومړی هغو ځوانانو ته چې ویښته تللي یا پک شوي هغه لارې چارې ورښیو چې کوی شي بیرته ویښته ولري د افغانستان ولایتي شوراګانو ته ګڼو ځوانانو ځانونه کاندید کړي د پروګرام په دوهمه برخه کې په دې اړه رپورټ وړاندې کوو او د خبرونه په وروستیو کې د یوې سندرې اوریدل هم مه هیروئ له موږ سره اوسئ گرانو ځوانانو هر ځوان هیله لري چې ښه او ګڼ ویښته ولري ځکه ښه او ګڼ ویښته د انسان په ښکلا کې ډېره برخه لري او بنی ادم ښکلی پرې ښکاري خو کله کله ویښته تویږي کمیږي او تر پکېدو رسیږي چې دا حالت ځوانان ډېر ځوروي ډاکټران وایي د ویښتو تویدل ډېر علتونه لري مثلا د جاغور ناروغي د پروټینو کمښت د وینې کمښت شدیده تبه روحي فشارونه او ډېره اندېښنه ویښته تویوي خو چې کله دغه ناروغۍ جوړې شي ویښته بیرته راټوکېږي ځینې وخت د سر جراحي یا ټپونه ویښته د تل لپاره تویوي او د ګڼو نارینهو بیا ارسي ویښته تویږي او پکیږي چې د ویښتو تویېدو دغه ډول له 20 کلنۍ پیلیږي او ځوانان د ویښتو له ښکلا بې برخې کوي
۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
له ډیرو پخوا زمانو انسان دا هڅه کړي چې توی شوي ویښته بیرته راشنه کړي. له طبیعي بوټو نیولې تر طبي درملو یې کارولي، مګر ډاکټران وایي چې تر اوسه داسې درمل نشته چې د ویښتو د تویدو او پکېدو مخه ونیسي، خو داسې لارې چارې شته چې پکو کسانو ته بیا ویښته کېښودل شي. له ډیرې پخوا پکو کسانو یا هغو ته چې ویښته به یې لږ و، مصنوعي ویښته چې تر ډیره خولې ته ورته وي ایښودل کیږي. خو په 1909 کال کې د لومړي ځل لپاره یو جاپاني ډاکټر د ویښتو د پیوندېدو نظریه ورکړه. وروسته بیا یو امریکایي ډاکټر د ویښتو د پیوند په نظریه کار وکړ او وویل چې که د سر د شاتنۍ برخې ویښته راواخلو او په پک شوي ځای کې پیوند کړو، هغه ویښته به بیا هیڅکله توی نه شي. د دې نظریې اساس دا و چې په تر ټولو پکو انسانانو کې هم د سر د شاتنۍ برخې او د غوږونو شاوخوا ویښته له دې امله چې د ویښتو پیاز مردانه هورمونونه نه لري نه تویږي. د ویښتو د ایښودو دې طریقې ته د ویښتو کښت یا کرل وایي، چې نن سبا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د جراحۍ له لارې ترسره کیږي. که څه هم د ویښتو د کرلو طریقه تر اوسه په افغانستان کې نشته، خو د سیستم په نامه یوه طریقه شته چې بې ویښتو کسانو ته پرې ویښته ږدي. په کابل کې د شیرزاد د ویښتو د کینولو د مرکز له مشر بهادر شیرزاد سره مو د دې طریقې په اړه خبرې کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولو.
د ویښتانو د بیا کینولو لپاره فلحال خو یوه د حل لاره دا ده چې بدون د عملي جراحي نه موږ بیرته چې کومه ساحه کې ویښتان نه یا چې د کومې ساحې نه ویښتان غورځېدلي وي، بیرته په هغه طبي شکل البته موږ نور ویښتان کینولی شو. چې لومړنۍ مرحله کې د هغې د څلور خوا ویښتان موږ په نظر کې نیسو، د ویښتانو تللو ساحه موږ په نظر کې نیسو او هغه د سر کالب اخلو. د ویښتانو سیستم په داسې شکل عیار شوی چې منځنۍ ساحه د هغې کاملا جالی وي، جالي سره څلور خواوې سرحدات لري. سرحدات البته د هغه ویښتانو سره موږ ګنډو چې څلور خواوې په خپل سر کې د هغې موقعیت لري، کوک ورکول کېږي.
دغه سیستم یا جالی چې تاسو د سر لپاسه ږدئ، آیا دا نور زیان نه لري سر ته او هغو نورو ویښتو ته؟
تاسو هم د یو ټیکري نه استفاده کوي یا اکثریت نارینه طبقه یا د خولۍ نه یا د پکول نه یا د پګړۍ نه استفاده کوي؟ البته د خولۍ حجم نسبتا د ویښتانو نه زیات وي، هلته د لمر شوا په منظم شکل نه رسیږي، اکسیجن نه رسیږي. دغه ویښتانو سیستم ویښته خو هیڅ وزن نه لري او دا کم د طبي میتود نه موږ استفاده نه کوو چې په جول کې غرض کوو یا مثلا د جول سره د تمن کوک ورکو، نو په دا خاطر باندې دا د انسان سر ته ضرر یا عوارض جانبی نه لري.
معمولا کوم کسان دغه ویښته دي؟ آیا ځوانان ډیر غواړي چې دا ویښته کېږدي که د پخه عمر خلک؟
زیاتر ځوانه طبقه، څوک وي د بم په پارچه لګېدلی، څوک وي د کورنۍ غړي مو له لاسه ورکړي دي، د هغې په اړوند زیات تشویشې کړي. سره اکثریت اشخاص ایرسي خواص لري، د هغې مراجعه کوي. د ښځو شمېر تقریبا په سلو کې 15% چې دی، دا هم ځوانه طبقه هم داسې پوخ عمر کې خلک مون سره مراجعه کوي.
دا ویښته کله چې تاسو له نورو ویښتانو سره ګنډۍ او د سر لپاسه یې کلکوي، آیا بیرته هم لرې کېدی شي؟
لرې کېدی شي، خو البته خپل شخص نشي کولی چې دا د ځان ناخوښي، چون دې ته موږ کوک ورکو. دې استراحت کولی شي، سپورټس کولی شي او بازی کولی شي. احیانا که کم داسې شوخ ملګری وي کشم کې، نو بې تفاوته ده. ممتا که کله د هغې خواهش وي چې دا اخوا کې، نو باید بیرته دفتر یا د نمایندګۍ سره مراجعه وکړي چې تر څو د هغې مشکل حل شي.
دغه ویښتان چې تاسو د ناروغانو په سر ږدئ، آیا طبیعي دي که له مصنوعي موادو جوړ شوي؟
دا ویښته چې دي په نړیواله کچه په درې میتودونو باندې جوړیږي، چې لومړني ویښتان انساني یا طبي ویښتان وي چې موږ ځینې استفاده کوو. دوهم ویښتان چې دي هغه د پلاتین د مایع نه جوړیږي، خو دریم چې دي هغه انیملز هیر یا حیواني ویښتان دي.
دے مارا دے سترگ شرابی لرے ما بلے ونے کے چنے شدے گلابی لرے شدے گلابی لرے
لازینو توانانو سره چه مصنوعی ویخته ایخی هم واقع گیدو. ده کابل خروسی دون که عثمان را تو ویل چه پا زوان زوانه ویخته تویش ول او سر گنجای. دیر مایو سوو خو او سی چه ویخته ایخی خوشحاله دی.
مخ که زمان ویخته بیخی ورس پا ورز توی دل او دوری دل بیخی زمان چهره تغییرش ول، بیخی سر ملوش شو. ایچ پایلت بانی نپویدم خو چه هر شامپو یا هر دغمه چه استعمال کرده لیچ تصیر نکو او چه دل تا مخ پل ویخته کی خود دل نو دیر راحت ما سو دیر خوشحاله ما آرو خواه چه شانکو کوم کوم خو چې ګمزم ار رقم چې غوړم مغه سره جوړیږي
په څو یې درته کینول دغه وختن
دا تقریبا $200 باندې
دا وختن د غسلی وختن غوندې دي لکه په خاچو
نه هغه څه خو نشي کېدلی خو هغه نه کم هم نه دي لکه ډېر فرق نه کېږي دومره یعنی که زه خپله چاته ونه یم یعنی بل سړی نشي پېژندلی
ځینې ځوانان بیا د دې لپاره چې خپل تللي ویښته بیا مومي ویښته ږدي خو یا یې له څیرې سره نه لګیږي یا هم له دغه اضافي او غیر طبیعي ویښتو په تنګ کیږي خپل نیمګړي ویښته غنیمت ګڼي او بیرته لري کوي احمد شاه له همداسې ځوانانو نه دی
زما وختان یو اندازه زما وختان ضعیف شول لاړل بیا ما مراجعه وکړه چې خپل ځان لپاره سختګي وختان جوړ کړم په دې خاطر چې زما وختان ډیر خراب شوی و نو کله چې می سختګي وختان ځان ته جوړ کړل ما سره خن نو ویل دوستانه می راته مشوره وکړه چې ما خپل وختان خو وختان دی اوس مغه نیمګړی وختان می چتللی بیا هم ما اصلي وختان راته خخ کړی او سختګي وختان چې ما جوړ کړی و هغه سختګي وختان می بیرته ایست کړ
د انسان د ټول سر مساحت تقریبا 500 سانتی متر مربع دی چې هر سانتی شاوخوا 200 تاره ویخته لري ډاکټران دغه ویختو د خي ساتنې او د تویدو د مخنیوي لپاره وایي چې ځوانان دې په ویختو جیل ډول ډول غوړی او نور کیمیاوي شیان نه وهي او کې وهي هم ژر دې بیرته تر لري کړي ځکه دغه کیمیاوي مواد تر ډیره حده ویختو ته زیان رسوي
تازه خبرونه وروستي راپورټونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې www.azadiradio.com
گرانو دوانانو د اسد په میاشت کې د افغانستان د جمهوری ریاست له ټول ټاکنو سره د ولایتي شوراګانو د دوهمې دورې انتخابات هم تر سره کیږي ولایتي شوراګانې په هر ولایت کې د خلکو لخوا انتخابيږي چې د افغانستان د اساسي قانون په اساس دولت ته د مشورې ورکولو او د دولت پر کړنو د څارنې دنده لري دغه راز خلک د همدې شوراګانو په مرسته خپلې ستونزې او غوښتنې تر لوړ پوړو چارواکو رسوي په افغانستان کې معمولا رسم دادی چې په جرګو او شوراګانو کې سپینګری او د پاخه عمر کسان برخه اخلي او ځوانان په دې باور چې به تجربه او احساساتي دي کوخي پاتې کیږي خو لکه څنګه چې لیدل کیږي دا ور ولایتي شوراګانو ته ګڼو ځوانانو ځانونه کاندید کړي دي د کابل په هانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم کال محصل او د کابل ولایتي شورا ته ځوان کاندید اتوشت کلن عبدالقادر صادق د ځوانانو د دغه خوځښت په اړه وایي
موتاس په دې متخلي چې ځوان نیرو ډېر قوي او ډېر فعال وي تر هغه چې ستري شي وي هغه چې البته هغه تجربه ډېر لري موږ کولای شو دغه تجربه نه په استفاده سره د خپل ځوان نیرو په کار واچو د دې ولس کومو کولای شو چې دی حق را ژوند وکوس موږ تاسو ګورځ ډېر کاندل موږ ځوان نسل لرو او دغه د خپل خې چې دغه ځوانان ډېر وسه علاقه نیولې ده البته ډېر مينخ کار کوي چې د خپل وطن په سیاسي حيات کې سیاسي ژوند کې صحیح مو وسی هغه یو معقوله درمو په عربي کې وي صاحب البيت ادرب ما فی البيت د کور خاون خپيږي چې په کور کې چی شې دی یو ځوان نسل خپيږي چې د ځوان نن لپاره مشکل چی شې دی د وسلی مشکلات شې دی کم کم بودی نن ځوانان لري زفر کوم چې د ځوان نسل د ځوان نسل لپاره خکار کولای شي
ویل کیږي د افغانستان د نفوسو په سلو کې 15 پیټر ځوانان دي چې اکثره یې لزدا کړو پاتې دي مناسب کارونه نه لري او ګڼې نوري سختي ګالي د لوګر د ولایتي شورا مرستيال عبد الله احمد سیوی چې د ولایتي شوراګانو په اوله دوره کې هم چې تر اوسه لا کار کوي ګڼو ځوانانو ګډون درلود چې کارونه یې هم د ستاینې وړ دي احمد زیتیتی وی چې په دوهمه دوره کې هم ولایتي شوراګانو ته ډیر ځوانان بریالي شي هم به د ټولنې په ګټه وي او هم به وکړی شي چې د ځوانانو ګڼې ستونزې هواري کړي
ځوانانو کې د کار توانمند ډیره ده شپه ورځ کار کوي نستړی کیږي او د وسنی عصر مطابق کولای شي چې زر پلان جوړ کړي موږ مشران ته احترام لرو باوجود دې چې دوی سن غټوي هغه د نننۍ عصر یا د نننۍ ټکنالوژي سره ناشنا دي نسی کولای چې سم دستی او ژر تر ژره د موضوع په حق له تحلیل وکي تدبیر ورته ونیسي یا پرزن منګه پیغام لیګو په انټرنیټ باندې دا د منګه سپینګری نسی کولای ځوانان کولای چې آنان خپل ټول مشکل په کمپیوټر کې سب د انټرنیټ لارې هغه مرجع ته چې دوی سره سروکار ده واسطي بدون دې چې وخت ضایع سي یا د سفر وکي یا نور خطرات سره مواجه سي یا کولای شي چاته په موبایل کې سند کړي د منګه ځوانان چې د تمخ کړي د نیت د خدمت ته د صداقت ته هغوی کې دا توانمندي او انرژي سته چې هغوی زیات کار وکړي او نه ستړي کېدونکي وظیفه اجرا کړي
یاد دې وي چې ولایتي شوراګانې په ټول افغانستان کې 420 څوکۍ لري چې په دوهمه دوره کې تر 3000 زیات کسان ورته کاندید شوي دي گرانو جوانانو د دې اونۍ تاندې څنګه خبرونه هم دومره و که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شميري دادي په کابل کې 14 بیا په خوست او کندوز کې یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شميره ده 204 یونیورسيټي ټاون پیښور نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خا دوسی
شرمے گا تاچ خندل سے جڑے تم تیا خوش